لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. زه بختیار ساحل مو په یوې بلې اونیزي سپورتي خپرونه کې هرکلی کوم. تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. په خپرونه کې د افغانستان کرکټ ملي او الف لوبډلو د راتلونکو لوبو پر معلوماتو سربیره د چین په آسیایي سیالیو کې هم د بیلابیل لوبو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو درته خبرونه او رپورټونه خپرو. د چین په آسیایي سیالیو کې د 19 نجونو په ګډون شاوخوا سل افغان ورزشکاران په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي کوي. محسن رضایی سکل لومړنی افغان لوبغاړی و چې د تکواندو په برخه کې په یادو سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. د کرکټ د راتلونکي نړیوال جام له وروستیو خبرونو هم درته په خبرونه کې معلومات لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د تکواندو د ملي لوبډلې له لوبغاړي حکمت الله زین سره هم لنډه مرکه لرو. خبرونه را سره تر پایه واورئ. نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د چین له آسیایي سیالیو څخه کو. د چین په آسیایي ایشین گیم سیالیو کې تر یوې لسیزې وروسته یو ور بیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیلېږي. په یادو سیالیو کې په لومړي ځل په 2010 زیږدیز کال کې افغانستان ګډون کړی و او بیا یې په 2014 کال کې هم ګډون وکړ. په دواړو ځلونو کې افغانستان د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو. دا ځل په دې سیالیو کې د افغانستان مختلفه لوبډله چې نسبتا پیاوړې ده برخه اخلي. دغه راز په یادو سیالیو کې د پاکستان، هندوستان، بنگلادیش او سریلانکا پیاوړې لوبډلې هم برخه لري. په دې تړاو به نور تفصیل له سالم احمد صالح څخه واورو.
په چین کې آسیایي سیالیو ته د افغانستان الف لوبډله اعلان شوه. په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په مخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي د مهال ویش له مخې به دغه سیالي د روانې سپتمبر میاشتې پر 28 نیټه د چین په هانګژو ښار کې پیل سي او د اکتوبر میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نور علي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر ځاځی او وفی الله ترخیل شامل سوي دي. د دغو سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي د دغو سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله وار له مخې په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې پر درېیمه او څلورمه نیټه به ترسره سي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پایلوبې د اکتوبر میاشتې پر شپږمه او پایلوبه به د همدې میاشتې پر 9 نیټه ترسره سي. د دې ترڅنګ به د درېیم مقابل لپاره سیالۍ چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 9 نیټه په هانګژو ښار کې وسي. همدارنګه په دې خبر پاڼې کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل سوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یوه ښه موقعه بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې څرګندې کړي. خبر پاڼه وایي چې د دغو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر پر درېیمه نیټه او څلورمه نیټه ترسره سي. د نیمه پایلوبو لپاره د اکتوبر شپږمه نیټه ټاکل سوې ده او پایلوبه به د همدې میاشتې پر 9 نیټه ترسره کیږي. افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 میلادي کال کې برخه اخیستې وه چې پایلوبه کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس هم د افغانستان ملي لوبډلې له راتلونکو سیالیو څخه افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه هندوستان ته تللې ده. د دغه ملي لوبډله د هندوستان په کیرلا ایالت کې دمګړې په تمریناتو بوخته ده. د کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې تر دې وړاندې ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې 10 ورځې تمریناتي کمپ ترسره کړ چې په یاد تمریناتي کمپ کې تر ډیره پورې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت کار شوی دی. د کرکټ بورډ د خبر لمخې افغانستان به د راروان 500 نړیوال جام لومړی تمریناتی سیالي د سپتمبر میاشتې 19 نیټه له سویلي افریقا سره ترسره کړي. دغه راز به د اکتوبر په 3 نیټه افغانستان دویمه تمریناتی سیالي د سریلانکا هیواد پر وړاندې ترسره کوي او خپل لومړی رسمي لوبه به د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړي. باید وویل شي چې د کرکټ بورډ ادارې په وروستیو خبرونو کې ویلي دي ملي لوبډلې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره پوره چمتو ده او هیڅ لوبغاړی انفټ نه ده. اوس د تکواندو له لوبو څخه د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د چین په آسیایي سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی دی. خاغلی رضایی په نیمه پیلوبه کې د کوریایي سیال جانګ جونګ پر وړاندې سیالي وکړه چې په لومړي پړاو کې 15-2 او په دویم پړاو کې 12-14 پر وړاندې ماتې وخوړې او له مخکې تک پاتې شو. محسن رضایی په مزلوبه یا کوارټر فاینل کې د قزاقستان لوبغاړي ته ماتې ورکړه او دغه راز د نور لارموندنې په پړاو کې د تاجکستان او جاپان پیاوړي سیالان هم مات کړي وو. د ولید چې د چین پر روانو سیالیو کې نوموړی د 15 نارینه افغان لوبغاړو په منځ کې لومړنی کش شو چې مډال ګټي. په داسې حال کې چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ورزش د 12 بیلابیلو رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې ده، خو ویل کېږي چې د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې له ګډون پاتې شوې ده. بشپړ ریپورت لا امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مالي ستونزو له امله په آسیایي سیالیو کې له ګډون پاتې شوه. له تیرې یوې اونۍ راهیسې په چین کې د نږدې 45 هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې سیالۍ پیل شوې دي. له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې نږدې 100 ورزشکارانو ګډون کړی دی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالي ستونزو له امله په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. د اولمپیک ملي کمیټې وایان اتل مشواڼي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون 300 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه واخلي. ښاغلي مشواڼي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د ګډون د علت په تړاو وویل چې د مالي ستونزو له امله چین پاسې سالو کې ګډون ونه کړای شو. مو وړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډالو خو دا سوال چې غو سره فیفا ژمنه کړو لومړي سر کې خبره کړو چې د تاګ را تک ټیکټونو مصارف به غور کوي، نو کله چې واخ را نګ دی سو بیا ونه توانندل چې غوي دوی مصارف ورکي، یعنی فیفا غ مصارف ور نه کړل او لبل لار نه هم واخ کام نه کړل. د موږ ریاست لمزه چې بيخي کام اورازي پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړی لامته غواجنه د فوټبال لوبډالونه توانند چې ته وسیله کې کټونو کړی.
دغه پټکو د وخت کمښت لامل د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال لوبډلې د لګښتونو په برابر ولکه ناتوانه و. دغه راتل مشواڼي په ذکر شو وسیالیو کې د افغانستان پاس از ولې د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړاو وویل
رشتي خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټا د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ د او قایقرانی نه.
بلورته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مرسنیو ته څه ندی ویلي.
بیا هم د چین له سیالیو د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. د آسیا رګبي ادارې د ریپورت له مخې د افغانستان د رګبي و کسیز لوبډله په ډی ګروپ کې له چین، عربي متحده اماراتو، نیپال سره یو ځای و چې خپل دوه لومړنۍ سیالۍ وبایلل او نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د چین په هانګزو ښار کې ترسره شوې. د افغانستان د رګبي لوبډلې د چین پر وړاندې 25-0 په مقابل کې او د اماراتو پر وړاندې بیا 15-1 په مقابل کې ماتې وخوړې، خو په درېمه سیالۍ کې نیپال ته 26-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. تریا د بریا وروسته افغان لوبډلې د دې چانس پیدا کړ چې له نهم څخه تر 12 مقامه پورې د ځای نیولو لپاره هم سیالۍ ترسره کړي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس د جدو لوبو د افغانستان د جدو لوبي دوه لوبغاړو د چین په آسیایي سیالیو کې ماتې خوړلې دي او له مخکې تک پاتې شوې دي. لومړۍ سیالي سید کمال الدین دیوبند د قزاقستاني سیال پر وړاندې کړې ده چې هغه د لوبي په جریان کې فاولونه ترسره کړي دي او د لوبڅار له لورې درې ځل اختاریا اخیستې ده او له دې سره له سیالیو بهر شوی دی. دغه راز بل جدو کار کریم فقیری بیا د اندونیزیایي سیال پر وړاندې لوبه وکړه چې په دواړو پاڼیو کې ماتې وخوړه او له مخکې تک پاتې شول. اوس د وشو لوبو څخه چې خالد هوتک پکې بریا تر لاسه کړې ده. د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل سیال ته ماتې ورکړې ده. خاغلی هوتک چې په 8 کیلوګرام وزن کې د قزاقستاني سیال پر وړاندې سیالي تر سره کړه، په لومړنیو دوو پړاوونو کې بریالی شو او په دې سره منځلوب یا کوارټر فائنل ته ووت. هغه بیا په کوارټر فائنل پړاو کې د هندي سیال پر وړاندې سیالي تر سره کړه. نوموړي وکړای شول چې خپل هندي سیال هم مات کړي او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پیلوبه کې به ښاغلی هوتک یا له چینایي او یا هم له ازبکستاني سیال سره سیالي تر سره کوي. اوس د والیبال لوبو له هغه راپورونو وروسته چې ګواکې په آسیایي سیالیو کې د افغان ښځینه والیبال لوبډلې د روزنې شرایط خراب دي، د دوی لوبډلې مسؤلین وایي چې د لوبې په ډګر کې خپل تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د والیبال د پروګرام تنظیمونکي خوشحال ملکزی او د افغانستان د ښځو د والیبال د ټیم ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي چې افغان مېرمنې په دغو سیالیو کې ګډون کوي. په آسیایي سیالیو کې به د افغانستان د نارینه لوبغاړو شمیر 80 تنو ته رسیږي چې په 12 لوبو کې به له خپلو سیالانو سره سیالۍ وکړي او 15 ښځینه لوبغاړي به د والیبال، بایسیکل ځغلونې او اتلتیک په برخه کې د افغانستان په استازیتوب له خپلو سیالانو سره ډګر ته ووځي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د آسیایي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې د غړو لپاره د ښه روزنیزو شرایطو د نشوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د یادې لوبډلې مسؤولین وایي چې د ښځینه والیبال لوبغاړي دغه سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د والیبال د پروګرام تنظیمونکي خوشحال ملکزی ازادي راډیو ته وویل دغه لوبډله چې د پنځشنبې په ورځ هانګجوی ته ورسېده، په جمنازیوم کې له تمریناتو وروسته د دوشنبې په ورځ په میدان کې تمرینات پیل کړل.
با تقاضای که ماس اولمپیک
د چین د اولمپیک کمیټه له غوښتنې سره سم موږ وکولای شو چې لندن څخه دغه تمرینات پیل کړو. هغه به د فټنس د تیاری لپاره جمنازیم ته تل او تمرین نه وکول او اوس دې ته چمتو دي چې جمنازیم ته ولاړ شي او چمتووالی ونیسي. کومه ځانګړې ستونزه نشته. ټول هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې و زموږ د ملي لوبډلې هغه افغانان دي چې په ایران کې اوسېدل او له نورو هیوادونو لکه پاکستان څخه رابلل شوي او په ګډه تمریناتي کم درلود او سفرونه وکړل. لیوینی می میاشتې ورسته په دې سیالیو کې شتون لري.
بعد از یکونی ما سفر کردن و د مسابقات حضور دارن.
خاغلی ملک زی ویل هله لري چې په راتلونکي کې هغه خزینه ورزشکاران چې په افغانستان کې دننه دي په دا ډول سیالیو کې برخه واخلي. تر دې مخکې رویټرز خبر ورکړیو چې دا لوبډله د تمرین په شرایطو خوشاله نه ده او ویلي دي چې خای لوبغاړي د لوبي ته چمتو نشي. خو د دې لوبډلې مسؤل وایي چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغان ښځو د والیبال لوبډله به د قزاقستان، جاپان او هنګ کانګ له لوبډلو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې غړي روقیه محمدي ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې په دې سیالیو کې ګډون کوي.
داسما لپاره یو نه هیریدونکې پیښه ده او د ترکیې له سیالیو وروسته چې کله د اسلامي هیوادونو سیالۍ ترسره شوې داسما دویمه رسمي تجربه ده. زه ډیره خوشحاله یم چې د سترو او نویو لوبغاړو سره ګورم. دا ماته دا فکر راکوي چې زه باید د راتلونکي لپاره ډیر کار وکړم. زه لا زیاتې هڅې کوم تر څو خپله سویه د نړۍ په کچه سویې ته ورسوم.
د طالبانو لخوا د خزو پر ورزش او نورو فعالیتونو له بندي سره سره د افغانستان د خزو د والیبال ټیم له افغانستانه بهر په دغه سیالیو کې ګډون کوي. د راپورونو لمخې په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د نارینه ورزشکارانو شمیر 80 تر رسیدي چې په 1200 ورزشي برخو کې به له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي او د افغانستان په استازیتوب به 15 ښځینه ورزشکاران د والیبال، بایسکل ځغلونې او اتلتیک په برخه کې د خپلو سیالانو پر وړاندې سیالي وکړي. خزینه ورزشکاران د افغانستان د جمهوری ریاست د اولمپیک د کمیټې لخوا چې دا مهال له افغانستانه بهر فعالیت کوي معرفي شوي دي. آسیایی لوبې په رسمي توګه د سپتمبر په 23 نیټه د 45 آسیایی هیوادونو د شاوخوا 2000 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې او د 2023 کال د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په دغه لوبو کې به لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي څانګو کې برخه واخلي.
بیا هم د تکواندو لوبو د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبغاړي بیژن صدرزاده د چین د آسیایي سیالیو په ترڅ کې خپل تاجکستاني سیال ته دوه دیو پر وړاندې ماتې ورکړې ده. ښاغلي صدرزاده چې په 43 کیلوګرام وزن کې سیالي وکړه، د لوبې په لومړي او وروستي پړاو کې خپل سیال مات کړ. نوموړي په دویم پړاو کې ماتې خوړلې ده. هغه تر دې بریا وروسته دویم پړاو ته لار پیدا کړه او په دې پړاو کې به د پیاوړي چینایي سیال پر وړاندې لوبه کوي. د ویلی ده چې په یادو سیالیو کې تر دې دمه یوازې د تکواندو په برخه کې افغانستان د برونزو مډال ګټلی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
یو وار بیا د کرکټ له لوبغالي. د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د راتلونکي نړیوال جام نیټې لوبډلې او ګروپ بندي اعلان کړې ده. پیلان شوی گروپ بندی کې افغانستان په ډی گروپ کې قرار لري او د گروپ نورې لوبډلې پاکستان، نیوزیلند او نیپال دي. د خبر لمخې افغانستان به خپل لومړی لوبه د جنوري په 15 نیټه له پاکستان، دویمه لوبه به په 13 نیټه له نیوزیلند او وروستۍ لوبه به په 16 نیټه له نیپال سره کوي. د یاد جام د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 14 نیټه د سریلانکا هیواد په کوربتوب پیلېږي. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې 14 لوبډلې په څلورو بیلابیلو ګروپونو کې سیالي کوي. د دې نړیوال جام نیمه پیلوبه د جنوري په 13 او د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د فبروري میاشتې په 14 نیټه ده. د ویل ده چې تیر نړیوال جام په ویسټ انډیز هیواد کې ترسره شوی و چې افغانستان په نیمه پیلوبه کې انګلستان ته ماتې منلې وه. بیا هم د کرکټ لټګره. د ویسټ انډیز د سوداګریز کرکټ لیگ د سګنی پړاو تلولی ګیانا امازان واریرز لوبډلې وګټله. په دغه پیلوبه کې ګیانا امازان واریرز د ټرنایډټ نایټ رایډرز لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره وکړه چې نایټ رایډرز لوبډلې په 49 منډو وسوځوله. د دوی په توپوهونکو کې د پولارډ او نیکولاس پورن په څیر پیاوړي توپوهونکي هم وو، خو د ګیانا د توپ اچونکو پر وړاندې بې وسو. د ګیانا په توپ اچونکو کې ډوین پریټوریس 4 او عمران تایر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوبډلې توپوهونکو بیا ورکړل شوی هدف یوازې د یوې وکټې په تاوان په 14 اوور کې پوره کړ. په کربن لیگ سیالیو کې که څه هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو، خو سږ کال یوازې وقار سلام خیل، قیس احمد او حضرت الله زازی ولوبېدل. اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې وو. په دې برخه کې لکه څنګه چې یادونه مو کړې وه، د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې له لوبغاړي حکمت الله زین سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ.
تر هر څه وړاندې ازادي راډیو ته په خیر راغلی، مننه کوم چې وخت مو راکړ. په پیل کې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي او دا راته وایي چې تاسو په 2 کیلوګرام وزن کې مقابله کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حکمت الله زین دی، د افغانستان تکواندو ملي ټیم لوبغاړی په 18 کیلوګرام کې.
د چین په آسیایي سیالیو کې مو 2 مقابله وکړې او د کومو هیوادونو پر وړاندې وي؟ 2 مو ګټلې او 2 مو بایللې.
د چین سی اولمپیک کې چې د آسیا څخه 45 هیوادونه ګډون کړی و، زه خپل وتوانېدم چې په لومړۍ سیالۍ کې لاوس ته 2 لنډه مسلسل ماتې ورکم او په دویمه لوبه کې له بده مرغه کوریا څخه ماتې وخورم، چې زما کوریایي حریف زما په قوره کې لومړی رینکینګ درلود او د ګرانډ پریکس او د نړیوالو سیالیو سپین زر مډال یې هم درلود. له بده مرغه لوبه وبایلم.
تاسو نه بغیر د چین په سیالیو کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې نور 2 لوبغاړي راغلي وو، او کوم لوبغاړو تر دې دمه سیالي کړې دي او چا خې سیالي کړې دي؟
په یادو سیالیو کې د افغانستان څخه د تکواندو برخه کې 5 لوبغاړو ګډون درلودو، چې 4 لوبغاړي خپل لوبه ترسره کړي او یو لوبغاړی پاتې دی علي اکبر اميري په نامه باندې، چې په دغه 4 لوبغاړو کې محسن رضایی وتوانېدو چې د افغانستان د ورزشي کاروان لومړی د برونزو مډال ترلاسه کړي، او دغه بریا یو ځل بیا ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم.
د محسن رضایی په نوم یو تکواندو کار د برونزو مډال ګټلی، دغه په څیر نور کوم لوبغاړي دي چې مډالونه یې ګټلي دي یا ورته رسیدلي؟
په دغه سیالیو کې د افغانستان څخه 15 ورزشکارانو ګډون کړی په 15 مختلف رشتو کې، چې تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ 3 د برونزو مډالونه لرو، چې یو مډال د تکواندو په برخه کې دی او 2 نور مډالونه وشو ورشکارون ترلاسه کری
د ازادي رادیو د لوبو ل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدون کو زمنګ د دی ونی خبرونه همدلته بش پړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د ازادي رادیو په مورس خبرونه ته ستړي مشي زه سید شنوارم او د تیری ونی له تو دو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایل سره مو هر کله کوم پهلی هم د تیری ونی له سرچو امنیت شورا کې د افغان او پاکستانی استادو لفظي شخړه منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښته ده خو افغان استاد نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړ بلل خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکي داستان وای افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقوقو ستونزې شته خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان دي او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر جواب ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځي او د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتې ده
درمی چانس چار چیز اونا کدامی که دارم رای خود ما با اونا گفته ایم که بیایی با ما مشاره بیتی اونا به سری ما حکیم است
او بیا هم ستړي مشي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استاذ سره د پاکستانی استاذ جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند خبرګونونه پاره ولي جنجال وروسته لاغې راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استاذو افغانستان کې د وضعیت په تړه وندېښنه وښودله خو د پاکستان استاذ د طالبانو د حکومتداري اقتصادي سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د خکېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته وروبلله مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استاذ توب لري او د خپل خلکو غږ پورته کولای شي
زه د پاکستان استاذ ته جواب ورکول غواړم د افغانستان د زوریدلی ولس په استاذ توپ زدل تناستیم د کومو هیوادونو د مداخله لامل چې افغانان وسنی حالت سره مخ دي هغوی وسته دوه مخی کریکټر په لوبولو ل یو اړخه ځانونه د ترهګری قربانی بولی او ل بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګری ډلې ته لابیګری کوي دا عادي خودلو هڅه کوي او ملاتړ کوي
I do not wish to sanctify
دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دا وکی دا د پښتني ورده هغه اعتبار نه لري هغه حکومت نه لري زما په فکر دا یو بینسمی ده چې د امنیت شورا هغه وینا ترابلې او نفرت پارهونکي به معلوماتو څرګندونه کوي دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل زما په باور باید عمومي اسمبلی په دې اړه اقدام وکړي دا یو ستر سیاسي بدنظمي ده چې باید پښتنه یې وشي
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شومیتونه نور هم معلوم شول د ملي امنیت شورا په خواني ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استاذ دی او د پاکستاني استاذ پر وړاندې دریځ دستایلو دی په امریکا کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال کڅه هم دغه خبر غوسه کړې خو وايي منیر اکرم په خپل څرګندونو له هغه څخه پرده پورته کړ چې پاکستان په دوامدار توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره تر سره کړی دي طالب پله وفعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستانی استاذ منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسنی استاذ مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللې ده افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی خو دا یوه ځیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولی شي چې د سپتمبر د 11مې له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمنه عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرۍ ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
زلمی خلیلزاد د سیمونز بنسټ له خاغلو سره د ناستو د لړۍ په برنامه کې ویلي په افغانستان کې به دا مهال د ښځو د حقونو او تعلیم په تړاو ځینې ستونزې وي خو که مقایسه یې وشي دا د هغو مصارفو او سرونو د قربانۍ ورکولو په نسبت کم دي چې امریکا افغانستان کې ورکولې.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله، هلته د ملت جوړونې خبرې کیدلې، موږ یې مالي ملاتړ کوو، خو موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس به د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې، قربانۍ مو ورکولې.
زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه خو د په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 11مې پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښې چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی یې ځپي او ریښې غځولو ته یې نه پرېږدي او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتا ځایناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوه چې وایي د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالی ملاتړ ورکړی دی.
ما به اونه وغوښتی چې بیا به ما مشوره بیتي اونه به سر ما حاکم است اونه به ما نام یته یک را داشت تری رای زور امیر استعمال کرده ناکام شده شرمنده رفت از افغانستان.
بلخو عاده طالبانو د پهونی سرپرست وزیر ادعا کړی چې تیر حکومت د مدرسو له منځه وړلو اراده لرله خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولی. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو وار بیا راڅرګند شوی. هغه کسانی ناپوهه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارند چې علم سر دخترا فرض نیست، از شریعت بیخبر هستند، دانش ندارند، د عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یوه اسلامي ټولنه ده خو نجونې یې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیچ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپلو پښو لایون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. د دغه لاریون تنظیموونکي ازادۍ راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې والله باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې والله باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ د افغان نجونو د باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په والله باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې، خپلې مطالبې مو وکړې.
فورس از اپیرینګ دفتر نه تر ملګرو ملتونو سازمان یونایټډ نیشن پورې په لوسو په لانګ مارچ وکړو. بیا د دغه لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانې مخته یو پراخه لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قومونو کشمیریانو بلوڅانو او سندانو هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قومونو سندانو بلوڅانو او کشمیریانو هم ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا شدود او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په خبرګون کې دغه اقدام تر سره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا افغانستان کې د مهال د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواخونو ته په اشاره وایي سکه کالي افغانستان کې د بشري امرسته رسونکو لړلې 113 لستنه نیول شوې دي. وایي دوی له فبرورۍ میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتواله ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خند تورن شوي دي، خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخواني ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهدو او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې دی او پونتون استاد دی، په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانه ماڼۍ، امنیت شورا، حرم سرای لومړي نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخوانی واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویان یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په هکله چې کومې معاملې سوي دي په مستند ډول یې ټولې راخیستې چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو، امنیتي او دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا چا ته کله زنګونه وهله او غوښتنې وکړې یا اوامر صادر کړل تر څو سیمه ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پرېښول سي او د څه لپاره پرېښول سي. د دې تر څنګ په 15 اگست باندې د تر سقوط څو ساعت وړاندې کومې موټرې د چا موټرې ارته راننوتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګه وایستله، دا ټول مستند سوي دي.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې نخیا او علامه داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي. او لدی سره په منځنی ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیره اونۍ سعودي ته د 93 ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاری کړ او ټینګار کړی چې کله سعودي سره سوله وشوه شپږ یا اووه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې یې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگټن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې محکمه الهام د اکتوبر تر وروستۍ او د توقیف امر غزوله لاټک زندانه اډیاله زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد استیناف محکمه امر کړی و چې عمران خان نسبتا ښو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یې یو تن څلوریست ساعته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا 95 قضیو کې زندان ته واستو. نه یوازې دا بلکې هغه به 50 کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځان سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنگلاديش د ډینګي تبلو سختي څپې سره مخ ده چې هلته ورنه وروستي او دریو میاشتو کې 909 تنه مړ شوي دي. د بنگلاديش د عامه روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخته او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنگلاديش کې له تیرو 30 کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپری کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پانی هم سره راوړو نو د افغان ځواکونو په خوانې سرتیره چې د هلمند جګړه کې چاودنې ترې د دواړو سترګو رڼا اخیستي او وړماو نه یې په جرمني کې د یو ویش هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل اوس اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټول افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپل فیسبوک باندې یو ویډیو پیغام کې ویلي د د سیالیو ټوله ګټه په افغانستان کې کندو یتیمانو او واجلو ناروغانو ته لدی ورسته ورکول کیږي. همدارس د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغله په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. خغلی اتاولا شګیوال ته په هالند کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نقد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د نیم میلیون ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستی ساتي د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغسې کارونو لپاره کیدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس و ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزی پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو خبرګونو سره خپرې شوې. په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لملاتړه برخمنه قبایلي جرګه د پاکستانی ادارو پر ضد د یو فیسبوکي پوسټ په سر د ځایي خبریال میراج خالد وزیر د کور رانولو او لسیمینه د شړلو پریکړه یې کړې. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پاکستانی پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلې گزارونو تشدد کوي. د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگسالاري ته وده ورکړي ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال ګوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قول اردو قمندان د حکومت پلوه سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم، موسیقي، هنر، تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې ټلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونو تړلي لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پرې خو د دوی لپاره جوړې شوې اداري یا تړل شوې دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای او مشکر خدای چې ازادي شو اوس په آزاد فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر او باسي پلیز خدای زو خدای ته ډارې کوم ټول تختی روان دی زه ګوره بوتان نه پاتې شو په ګور کې خپل څه والا وته تارې ته مت سره ما و طالب راځي ما وشي وشل کار کار کړی دی څنګه وکم پلیز خدای
زبردست سره د طالبانو لبیا راته ګروستا د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څکې په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړې چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوې وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دی لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونه نیولې. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي برخه لا به حقي دولتي چاپخونه سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیری شل کلنې جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي. خو د ملي ټلویزیون د هنر او تمثيل برخي او شمیر ممثلین چې او شمیر لا هم افغانستان کې پراته دي د سټیج پر سر طالبانو ته لسکوت وروسته د افغانانو د وطن پرې خودلو پټړاو تمثيلونه کوي. د افغانستان د باندې هنرمندان د افغانستان د هنري راتلونکو لپاره سخت شي به بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هم د سینما او هنر په برخه کې هم دومره باید وایم چې ترکاني د ویزو کار نه دی. سینما تھیاتر موسیقي او به یو تعداد خلک وي چې سینما یا نس سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی وګوري چې کوم ځای ته
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولای شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انزور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کی. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدل او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بل خوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو دري او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک لپاره مختلفو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخانی فلم د یوې مشهورې سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن جانان سنگر دی وطن وطن راخبور سهر دی وطن وطن رنگین گلزار دی وطن وطن قاتل تغتار دی وطن وطن زمون افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سر ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړي.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیک ټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځان ته وراړولی چې د برلین الکساندر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیک ټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي د سپتمبر په 23مه خپل ملګری ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسي ادبیاتو د نامراده مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلک د خپل تللي مینې په تړاو نیوکو منه کړي او دغه د پریکړې درناوي ته وربللي. او دا ونیم درته د نړۍ جالب او پزله پوری سره سپړم. د نړۍ په کچه تر ټولو زیات پیسې امریکایي میلیارډران لري، خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سیند پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده، چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. د اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی، چې 1,500 خونې او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یوه وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله طبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1540 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچني اختر کې 3 ورځې لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري، هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري، چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارډ ډالر نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی، خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورت لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کشوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او 7 کې 6 کیلومتره لار وهي، چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل، د دروازو خلاصېدل، هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مغناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ رادیو نننۍ 1 ورځ هم پای ته رسو. په لامو سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانه پپيري ساتم د خار خلک د بوتا نو سودا گردي چپن پوشو خمارا نو سر اوسي دادا غرو پختان تمرا او زړه ور دي وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خبر دي انت او آیا چې څشوي زور ورا د حجري
Thank you.
بانڈی والا نو ناس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ناس خوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو
آزادی رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیری سات اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره
جاڑما جاڑما حسنا سبا اور تپ سوستر خوبیا جاڑما